د طالبانو ستره محکمه وای په کندهار کې پر یوې شزي لکور د تیشت په جرم د درو وهلو تعزیری سزا عملی کړې ده. د ستره محکمه لخوا په یو خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې دا شزه د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د دوی د مرافع محکمه د حکم لمخې په نه دیرش درو ووهل شو او هم په دوه کاله او شپږ میاشتې بند محکومه شوه. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د ترکمنستان له بهرنیو چارو وزیر رشید میردوف سره په خبرو کې د نورو مسئلو ترڅنګ یو ځل بیا د ټاپي پروژې د عملي کېدو یادونه کړې ده. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیالی پرون پنځشنبه په خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر کې ښلي چې دواړو لورو د ویډیو کانفرنس ته لاري د دوارخیزو سیاسي اقتصادي او سوداګری همکاریو پر لارو چارو سربیره د افغانستان په خبره کې د ټاپي پروژې په تورغونډي بندر کې د ریل ګاډي د سټیشن د پراختیا او د ترانزیتي او ترانسپورتي اسانتیاو د رامست کولو پر لارو چارو خبري وکړي. افغانی سره میاشت ټولنوي پرون پنځشنبه نور څوار لستنه د سوری زړه پرانز اخته ماشومان په کابل کې څلورو کورنیو روغتونونو ته د درملنې او عملیاتو لپاره ورو پیښندل. د ټولنې پرون په خپل ایکسپانه کې ویلي چې د دوغه ناروغانو درملنه د افغانستان میاشت ټولنې په مالی مرسته کیږي. د امریکا د جمهوری پالګون کاندید په خوانې ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د په سپتمبر میاشت کې له دریو مناظرو سره موافقه کړې او د دیموکرات ګوند د کاندیدی کاملا هاریس انتخاباتي ټیم جواب ته منتظر دی. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي روسیې هیواد ته جګړه ورولې او باید دا احساس وکړي چې څه یې کړي دي. زیلنسکی دغه سرګندونې پرون پنځشنبه وروسته له هغه وکړي چې روسیې ادعا وکړه چې د کورسک په سیمه د اوکراین له لوري ناڅاپي برید په شاته مبولې دی.
اساسي او بشري حقوق قدرمن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلې. په دې خبرونه کې د ځوانانو د خوراک او پوښاک په حق باندې خبرې کوو. لمک سره ملما دی د بشري حقوقو څیړونکو فضل احمد. په پیل کې به درته وایم چې یو ځوان کله چې په ټولنه کې ژوند کوي د خوراک پوښاک او نور آزاد ژوند پاک لکوم حقونه دی لري.
اصلا خو دا سړي په ټول نړۍ کې کومش په مجموع کې د انسان خبرو وکړو، یو افغانستان دی، یو پاکستان دی، یو ایران دی، نه په دغه درې هیوادونو کې ما د انسان قدر نه دی لیدلی. دلته د انسانانو قدر یوازې او یوازې د هغه د بدماشي، د هغه د قدرت، ثروت او د هغه د پیاوړتیا په اصطلاح په چوکاټ کې کیږي، نه د هغه د ورتیا او د هغه خدشاره تعالی ورکړي دی ودته چې اشرف المخلوقات نه ده داشه. دی یوازې او یوازې په هغه کټګوري کې انسان ته ګوري چې ما مخکې یاد کړی دا په دغه درې وادونو کې. البته خو په افغانستان کې به دا یو څه زیات د مسله زیات د چې دلته د انسانانو ته د انسانان په سترګه نه کتل کیږي او یوازې د ابزار په توګه کار ځنی اخیستل کیږي. خو ځوانان په ټول نړۍ کې بیا ځوانان اوس نو پر ځوانانو باندې په هغه هیوادونو کې چې هغه ډېر پرمختللی دي یا په هغه ټولنو کې چې هغه په یو څه باندې پوهیږي او هغوی پوهیږي چې ځوانان یعنی څوک ځوانان یعنی موږ مخکې مولدي او هر څوک په دې باندې باور لري چې ځوانان چې د ټولنې د ملا تیر دي. نو کله چې د ملا تیر کار نه کوي د انسان په بدن کې بیا خو هغه انسان ټول نیمګړی دي. نو اوس که په لوی لاس باندې څوک راولاري چې دغه د ملا تیر کږي یا د ملا تیر ته صدمه رسي یا د ملا تیر ماتي طبعا چې هغه ټولنه نه په ژوند ولاکه د شګړی مخوینی نه ولاکه هغه ټولنه د پرمختګ مخوینی. نو په داسې حساس حالات کې لکه دا اوس چې موږ په افغانستان کې په حال دي چې ځوانان د تیشت په حالت کې، ځوانان د وټلو په حالت کې، د کډرونو او استعدادونو مو وزي ځوان کډرونو او استعدادونو په داسې حالات کې زما فکر سره پر ځای د دې چې یو اضافي بار د ځوانانو پر اوږو باندې کښښول شي، پر ځای د دې چې ودی ته نورې ثانیې ورکوسي یا د دې نور د استعدادونو مخه ونیوسي، باید باید د دې استعدادونو ته لا هم پیسله کار وسی او د دې استعدادونو نور هم وغوړول سي، نه دا چې مثلا د دې استعدادونو ټپ کړکیږي، د دې مخه ټپ کړکیږي او د دې هغه ارمانونه او هغه هیلې چې دی په زړه کې لري په هغه باندې په لوی لاس خاورې اړول کیږي. زما فکر سره دا ښه خبره نه ده. هر څوک چې که هغه حکومت یې، که هغه د حکومت په سر کې چارواکي او که مشران یې، که په مسجدونو کې ملا امامان یې، که په ټولنو کې مشران یې، فرهنګي شخصیتونه یې، سپین ږیري، دغسې مخور کسان باید را وړاندې سي او د ځوانانو سره په سلا مشورې باندې د هیواد چارې، د هیواد د سمون لپاره، د هیواد د پرمختګ لپاره باید کار وکړي.
بله، راځو همغې لومړۍ پوښتنې ته چې د ټولو وګړو په تېره بیا د ځوانانو په پوښاک کې مداخله دا ورته ویل چې دا واغونده او دا ما غونده، دا څومره د دوی په حق باندې سرغړونه ده؟
دغه لرو چې متاسفانه چې ذکره نه کړه، د ملګرو سره ناست یم، په خپله کورنۍ کې ناست یم، موږ چې کله دغه بهرني هیوادونو ته ګورو، د دوی د یو لیري کلي، یعنی د یو که تاسو وګورئ د غره په لمن کې هم یو 15 کورې هلته، د هغوی لباس او د یو ګڼ میشتي ښار لباس یو شان دي. یعنی د دوی په لباسونو کې هیڅ فرق نه. زموږ هغه متاسفانه زموږ هغه د زه به مثال خپل د کندهار هغې درکړم، د کندهار په ښار کې موږ یو قسم لباس لرو، ولې د کندهار د ښار څخه په کتاس یو 3 کیلومتره د بابا صاحب تر غونډۍ چې ور واوړې، دلته بیا ارغنداب دي، د بابا صاحب سیمه ده، دلته بیا بل ډول لباس دي. او باور دی اوسه چې دا خلک که څه هم په هره جمعې ورځ دلته شاولي کوټ ته مثلا د دالیه بند ته، د بابا صاحب زیارت ته، دلته د بابا صاحب ته کې ته، د ځوانان ورځي د ښار څخه هلته میلې کوي، هلته ګرځي را ګرځي، مجلسونه کوي، مجالس جوړي، ساتیری کوي، خو بیا هم د کلي ځوانان او د کلي ماشومان یو ډول په داسې انداز ورته ګوري لکه تر اوسه چې خلک نه یې لیدلي. نو زه وایم چې دا هم زموږ د بې علمۍ او زه فکر کوم چې زموږ د نه تعلیم یو سبب دی چې زموږ لباسونه 3 کیلومتري کې لا توفیر سره لري. زه وایم دغه واټنونه، دغه د لباس واټن، دا شان باید راکم سي. د ښار او د کلي لباس مو باید یو ډول سي. د چا په لباسونو باندې باید ونه خندل سي او نه د چا په لباسونو کې مداخله وکړل سي. یو داسې دی چې مثلا عام لباس دی چې ما مثلا نن پتلون اغوستی دی، یو څوک را باندې خاندي، یا یو څوک راته وایي چې دا ما اغونده، یا یو څوک راته وایي چې تا ولې خولۍ پر سر کړې ده، یا تا ولې لونګوټه تړلې ده، یا تا ولې مثلا پکول پر سر کړی دی، یا تا ولې د مثال په ډول ورېښتان داسې جوړ کړي دي، یا هسې جوړ کړي دي. زما فکر سره دا جزي شیان دي، په دې باندې باید د ځوانانو زړه ضعیف نه کړل سي.
بله، کله چې یو ځوان له پوهنتون څخه فارغېږي، هغه له زده کړې څخه وروسته یو د فراغت محفل ډېر مشهور ده د افغان ځوانانو په منځ کې. اوس دوی ته ویل کېږي د لوړو زده کړو د وزارت لخوا د پوهنتونونو رئیسانو ته چې له دې وروسته د هغه سرمۍ رنګه چپن او خولۍ ځوانان نه په سر کوي، په ځای د سپین کالي واغوندي. دغه هکله باندې خبرې راته وکړه، یعنې څه دوی ولې داسې کوي؟ هغه د فراغت لباس ځوانان اغوندي، شاید تاسو هم دا دوره تېره کړې، ما هم دا دوره تېره کړې ده. هغه ځان ته یو خوشحالي لري، په ځان یو افتخار لري، یو ویاړ لري، ولې په هغه کې هم دوی مداخله کوي؟ هغه ته هم نه پرېږدي.
په ټوله نړۍ کې نه، زموږ کله ناکله چې د ملګرو سره کښېنو په دې باندې بحث کوو چې متاسفانه یو نړۍ ده، یو افغانستان دی. دغه افغانستان د خاص ډول چارواکي همیشه په دې کوشش کوي چې دوی داسې یو کارنامه وکړي چې په نورو نړۍ کې هېڅ یې نه. په اصطلاح د پژبندونې باندې ته په چا باندې مثلا دونه دغه کوي چې سپین کپنونه په اغوندې، پرېږده ځوانان پرېږده، کېدای سي څوک په خپله خوښه باندې سپین لباس وکړي. زه خپله په کندهار پوهنتون کې وم، ژبه ادبیات پوهنځي کې، نو کله چې فارغ شولو د پوهنتون د دورې څخه، هلته موږ ته دوه ډوله چپنې پرتې وې. یو ډول یې تورې او دغه پټې چې وې زرغونې پټې وې، یو ډول چې وې تورې وې دا پټې چې وې ژېړې وې. نو موږ دا ژېړې انتخاب کړې په دې خاطر چې یو ډول ښه ایسېدلې، یعنی ښه مزایه کوله ده. نور به ملګرو ته وویل چې تاسو پوهسته خپل مو لباس پوهسته په هر ډول کالی او کمیس کې چې راځي، خو چپنې به مو دغه ژېړې لیکي او دغه تورې دغه یو ورسره تورې خولۍ چې ورسره انتخاب کړې. نو دغه ټول لباسونه چلته موږ وکړې، یو ډول کیف یې درلودې. زموږ د ملګرو عکسونه او دغه بیا په ورځپاڼو کې مغه زموږ انځور راغلی و. نو دا تر دې پورې چې یو ډول خوشحالي درلوده، په خاص ډول د خولۍ غورځولو انداز کنه، یو ډول کیف یې درلوده، یو ډول خوشحالي درلوده. نو زه نه پوهېږم چې ولې په لوی لاس باندې دا ځوانانو خوشحالي ته د پای ټکی شول کېږي. ته یو چا باندې په زور په وچ زور باندې یو شی تحمیلی، یو څوک په خپله خوښه باندې یو کار کوي. اوس موږ دې ته څه دغه ورکو؟ دا خو نه دیني اړخ لري، نه اسلامي اړخ لري، نه په اصطلاح دنیوي اړخ لري، نه په دې کې ورور زموږ اقتصاد ښه کېږي، نه په دې باندې موږ ته ډېرې خوشحالي راځي، نه خدای تعالی په دې لباس باندې موږ ته جنت او دوزخ راکوي. نو په دې کې اوس مشکل چیز دی. اوس ته په هر شي کې افغانستان نور ټول جوړ سو صرف دغه د پونتون چپنی پات دی بعد موږ دغه سپینې کو کنه نور خو ټول افغانستان ګول ګلزار دی ټول کارونه سوي دي صرف دغه ته کار نه دی سوي نو د هیواد نور برخې ډېرې کاندو کپار پرتې دي زموږ اوس ماشومان پر سړکونو باندې پراتی د شپې تر یوې او دوې بجو پورې هغوی کورونو ته نه ځي پر سړکونو باندې بدېږي موږ باید د هغو کونډو یتیمانو غم وخورو چې هغه زموږ په بمونو په بمباریو په مین شخونو په دې شیانو کې بیچارهګان در بده رسېږي موږ باید هغوی په فکر کې اوسو دا خو جزي جزي خبرې دي دا خو وروسته بیا د دې کرار کرار چې کله دا ملت یو موټی شي چې کله زموږ اقتصاد زموږ تعلیمي بنسټونه زموږ فرهنګي بنسټونه زموږ ملي اساسات دغه ټول جوړ شي ورغل شي یو وروسته پر دې باندې هم کرار کرار کار کېدلی شي اوس د دې وخت نه دی چې په یو شي په بل شي باندې څوک په سر سر باندې په چکوشغنو باندې وایي
که راسو دې ته پخوا به چې کله دغسې بدلون راته هغه هم په تحصیلي او تعلیمي برخه کې نو پوښتنې به کېدلې له استادانو نه محصلینو نه خوښه به غوښتل کېدله مګر اوس تصمیم یوازې او یوازې یو څو کسان نیسي چې دا کار باید داسې وسي دا څومره بې اتفاقي رامنځته کوي څومره د محصلینو استادانو او دولت ترمنځ واټن را پیدا کوي
بالکل نو خو دغه خبرې دي که نه چې اوس مثلا دغه دیکتاتوري نظامونه چې وي که نه هغه په خپل طبیعت باندې خپل کارونه مخته بیایي په یو داسې ټولنو کې چې مثلا هلته د خلکو څخه پوښتنې کېږي ریفرنډم کېږي په داسې ټولنو کې بیا متاسفانه دغه مشکلات نه وي دا ګوره اوس موږ په مکاتبو کې وو هلته په مکاتبو کې ځوانان ته ویل کېدله چې تاسو به په دریشي کې راځئ که نه ولې ډېری ځوانان د دې سره مخالف وه هغوی په دریشي کې نه راتلل بیا بالاخره د کندهار ولایت چې زه په خپله پکښې کوم دا تصمیم ونیول سو چې نور باید ځوانان خپل به طبیعت ته پرېښول سي ځکه که موږ پر دوی باندې دومره دغه فشار راوړو چې په دوی باندې خامخا جبري دریشي کوو دا خو یو ښه خبره وه مثلا د مکتب او د دغسې د ځوانانو باید یو توفیر خو یې لږ تر لږه که نه یو څوک باید په دې پوه شي چې دا د پلاني لیسې زده کوونکي دي یو څوک یې پېژني چې دا د پلاني ښوونځي زده کوونکي وو دغه ستونزه دغه حادثه یا د ده د لاسه پېښ شوه یا د ده سره پېښه شوه اوس چې دغسې په عام لباس کې څوک یې څه پېژني چې دا څوک دي نو په هغه وخت کې هم دا ځوانان خپل طبیعت ته پرېښول ځکه چې هغوی چارواکي په دې پوهېدل که موږ دغه فشار پر ځوانانو باندې راوړو دا ځوانان به زده کړې نه کوي کنه اوس موږ خو داسې ټولنه نه ده چې اوس زده کړې ودې ته داسې یو اضافي شی ښکاري کنه کله اوس هم زموږ په ټولنه کې دغه بدبختانه دغه دغه سته چې یو چا ته ووایه چې تا زده کړې نه دي کړې یا مثلا ته باید زده کړو ته مخه کېدی تا ته په بدل کې هغه پلانۍ چې میلیونر دي هغه کمې زده کړې کړي دي هغه پلانۍ چې اوروره دا زده کړې خو د دې دپاره نه دي چې ته اوس مثلا خامخا باید په میلیونر سې خو لږ تر لږه یو د ډاکټر نسخه وویلی سې لږ تر لږه یو لوحه وویلی سې لږ تر لږه خپل اولاد ته یو قرآن عظیم شان وروښیې لږ تر لږه خپله سنتو د احادیثو یا مثلا په نور چار باندې برلاسي وسه دا خو د دې لپاره دي اوس د دې لپاره خو نه چې خامخا باید په دې باندې میلیونر سي خو زموږ خلک دا متاسفانه ډېری وګړي مو د تعلیم په برخه کې ډېر کمزوري دي زده کړې نه کوي نو په دې خاطر چارواکو په هغه وخت کې دا ومنل چې دا خلک باید په هر لباس کې چې راځي راسي نو اوس هم یو خو په مجموع کې د تعلیم هغه حالت دی چې په نجونو باندې زده کړې بندې دي بلې برخه کې بیا مثلا ځوانان مایوسه سوي دي دا د کانکور په ازموینه کې مثلا تاسو ولیدله چې په ډېر کم تعداد ځوانانو برخه واخیستله پر هغې سربیره بیا دغسې شان چې پر تحمیلېږي چې دا مه کوه دا وکوه دا نو زما فکر سره راتلونکی به د تعلیم په برخه کې زموږ ډېر یو بد وخت دی زما
بله د طالبانو مشران اکثره وخت ادعا کوي چې دوی تحصیل کرده کسان دي درس ویلی دنیا یې لیدلې په هر څه پوهېږي او بیا دغسې تصمیمونه نیسي چې هغه د ځوانانو په زړه نه وي د کورنیو په زړه یې نه وي تاسو په نظر دا خلک پوهېږي نه دا کوم تخنیکي ستونزه دا قصدن دسی که دا د افغانستان ځوانان مجبوروي چې لارې لارې نه دوی وکولی سي وطن پرېږدي د دوی هدف په دې کې څه کېدلی سي
والله زموږ په مجموع کې زه نوکې اخوا ته ولاړ سم په مجموع کې زموږ ستونزه دا ده چې د تېر څخه زده کړې نه کوو که نه اوس ګوره زموږ مثلا یو وخت کې د نور محمد تریکي نظام رالی هر څه یې سره کړه که نه مثلا دروازې هم سرې شوې په سره رنګونو ولړه سولې او بیرغ هم سور سو مثلا د ارګ دروازې په سره رنګونو ولړه سوې دا افراط دی افغانان د خپلو تیرو څخه باید زده کړې وکړي د افراط او تفرید چې نه خدای پاک خوښ کړی دی نه انسانان خوښي نه دا کائنات خوښي هیڅوک افراط او تفرید نه خوښي موږ باید منځلاري واوسو همیشه ځکه الله پاک موږ په منځلاریتوب باندې امر کړی و چې تاسو داسې واوسئ چې نه سیخ وسوځي نه کباب موږ باید داسې وکړو چې د خپلې ټولنې ته په کتو سره، د خپلو حالاتو ته په کتو سره، خپل اقتصاد ته په کتو سره، خپل هر څه ته په کتو سره موږ باید عکس العمل وښیو. متاسفانه چې په تېرو وختونو کې هم دغسې وه چې په لوی لاس باندې خلک زیرول کېدل، مثلا ټکول کېدل، د هغو کارونو په میاشتو میاشتو په محکمو کې بند و، فساد اوج ته رسېدلی و، جنګو څهحال جوړ کړی و، نه دوی کښېناستل نه هغوی کښېناستل، یو بد حالت و. اوس چې بیا مثلا یو نظام راغلی دی، اوس دوی بیا هم په خپل سر باندې مثلا کارونه کوي، هر څه په زوره باندې په خلکو باندې تحمیلي. زما په فکر سره دا نه دي په کار، منځلارې یو سیستم باید جوړ شي. مثلا خلک په څه خوشحاله کېږي؟ خلک په دې خوشحاله کېږي چې د افغانستان ملي بیرغ دي په ټول افغانستان کې ورپېژي. په دې کې څه مشکل دي؟ ودې رپېژي نو. اوس بیرغ چې شته، خو زما په دې درې رنګه بیرغ کې کلمه شریفه هم شته، الله اکبر هم شته، د افغانستان نوم هم شته، مسجد هم شته، د رسق او روزي لپاره د وژي نشان هم شته، هر څه پکې شته. نو دا چې د خلکو ته دومره محبوب دی ولې نه مني؟ خو ویې منه په دغه باندې به هم خلک در باندې راټول شي. نو یو داسې ته پوهېږم چې دا خلک ولې داسې کارونه کوي چې په لوی لاس د خلکو زړونه د خپل هېواد او د خپل سیستم څخه بدي.
بله، که تاسو اساسي او بشري حقونو ته کله چې یو وګړی نړۍ ته راځي، نو د آزاد ژوند باید ولري، د خوراک انتخاب، د پوښاک انتخاب. که په دې خبرې راته وکړي چې که څه هم تاسو په خبرونه کې رڼا واچوله، خو که واضح کړئ چې دا څومره د یو بشر حق کېدلی شي.
خبره په دغه ځای کې ده چې موږ په اکثره کسان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي، ځکه ما کله دا خبره کوم او کله چې موږ محکمه لرو، محکمې ته چې کله دوه کسان د خپلو قضیو د څېړلو لپاره روان وي، په دغه دوه کسانو کې دغه یو کس پوهېږي چې زه پر غلطه یم که نه، ځکه دعوا یې کړې ده او هغه دعوا هغه بل ته د منلو وړ نه ده، او هغه د دعوې په مقابل کې مثلا اسناد لري یا شواهد لري یا نور څه لري، یا مثلا لږ تر لږه دغه دوه کسان په دغه دوه کې دغه یو خامخا په دې پوهېږي چې زه غلط یم، خو بیا هم د یو سره روان وي، په خپل ټول مسلمانی، په خپل ټول شرافت، په خپل ټول ځواني، په خپل ټول افغانیت بیا هم دوی سره روان دي. دوی کوشش کوي چې وایي ګوندې خدای زه دغه دایه وګټم او دا حق زما سي، په داسې حال کې چې دوی پوهېږي چې دا زما حق نه دی، زه غلط یم، خو بیا هم دوی کوشش کوي. او ستونزه دلته دا ده چې موږ دغه انسانان خدای آزاد پیدا کړي دي، الله تعالی چې دغه انسان ته د هر شي واک او اختیار ورکړي دي، موږ په لوی لاس باندې په یو په بل نامه باندې د دې څخه د خدای ورکړي حقونه اخلو. زه هم سیدي ځینې شان مثلا په اسلام کې نشته، موږ یو اسلامي ټولنه ده، سنتي ټولنه ده، یو اسلامي نظام دی، ته هر څه چې مثلا د اسلام په چوکاټ کې هغه راځي ورکه، چې نه راځي مې ورکوه. مګر په هغه کې اوس ډېر داسې څه شته چې نرمښتونه پکې راغلي دي. د مثال په ډول اوس زه به دغه د موسیقي برخه یاده کړم. مثلا موسیقي په افغانستان کې مطلقاً بنده ده، په داسې حال کې چې ډېر احادیث په دې باره کې ستاسو ما خپله مخته راغلي دي. یو کتاب د مسلمان ښځه او مسلمان خاون په نامه باندې، دا کتاب ما مطالعه کړی، په هغه کې ډېر داسې احادیث چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ښځو منځ ته تللي، هلته تنبل ویل کېږي، دا دریا ویل کېږي. نو کله چې دی مبارکونه نوزي، بیا هغه ښځې وعده دي د ده صفت شروع کړي، بیا دی ورته چې زما صفت مه کوي، دا ناوې د زوم ورځ ده، نن د دوی صفت وکړي. بیا بېرته دا ښځې په دا دریو کې دا سندره اړي، بېرته بیا د ناوې د زوم صفت شروع کړي. داسې نو ډېر ځایونه نور هم داسې احادیث راغلي دي. نو اوس چې کله زمانه یوویشتمه پېړۍ ده، په دې زمانه کې باید انسانانو د حق او حقوقو لپاره ډېره پاملرنه وشي، ډېر پام باندې وشي چې کوم شی مثلا په هغه په اسلام کې ډېر تاوان نه لري یا موږ په ټولنه کې تاوان نه لري، هغه ورپرېږده، خلکو ته ورپرېږده، خلک پرېږده، خپل قضاوت پرېږده چې بیا خلک.
اوس دا موضوع که څومره جدي ونیسي نړیوال، یا ځوانان دا قبول نه کوي، مګر طالبانو باندې هېڅ اثر نه کوي، چې چې ویلي دي هماغه کار به دوی مخته بیایي، دوی ته خپله څومره تاوان کوي؟ مثلا د خلکو له خواهې نه خلاف کار، د ځوانانو له خواهې نه خلاف کار، په خپل زړه باندې هر څه کول، خپله دوی
څومره زیان رسولی سي؟ مستاسو په خوانی متل دی، وایي پښو پښو ارمان کاږي غالي دي که نه. نو د ځینې کسان دا رقم متاسفانه په افغانستان کې د ځینې حکومتونه دا رقم راغله چې هغوی په دې باندې پوهېږي چې والله وخت مو لنډ دی، ژر ژر خپل کار کوي، جیبونه ډکوي، خپل کار کوي، چې بس بیا دا موقعه په لاس نه راځي نه. نو زما په فکر سره کله ناکله چې دغسې حالات ته سړی ګوري چې ته ځوانان په لغته وایې، مثلا کدرونه په لغته وایې، مثلا خلکو ته پیغورونه ورکوې پخوانیو خلکو ته، او خلک په خپله غېږ کې نه نیسې، مینه او محبت نه ورسره کوي، په داسې حالاتو کې نو زما فکر سره یو څوک په لوی خپل لمونی ته خپل وور راوړي کنه. زما په فکر سره اوس دغه وخت نه دی، باید د تیرو څخه تجربه واخیستل سي، او هغه تیر حالتونه چې مثلا راغلي و، څنګه مثلا د خلک تللي دي، اوس دغه تیر نظام ته وګوره چې دا تللي دي، شنډ سوي دي، نو هر کوم نظامونه چې هغه د منځه تللی سي، نو یو سړی که غواړي د خلکو ته کار وکړي، خپل هیواد ته کار وکړي، هغه باید خپل ولس په غېږ کې ونیسي، د ولس حق حقوق چې دي هغه ورته پر ځای کړي، ځوانانو ته تعلیم زمینه زمینه مساعده کی جنو ته تعلیم زمینه مساعده کی ملی ارزښتونو ته احترام ولري او همدا ډول خپل اسلامي ارزښتونو ته احترام ولري او د خلکو ته یو ډول د کار زمینه مساعده سي. ما پرون په فیسبوک کې د یو ځوان پوسټ ولیدی چې هغه لیکلی و چې یوازې زما کار خراب دی که د ټولو کارونه نسته. د باور وکړه چې تقریبا په 1.5 کمنټونه ورته سوي وه د پوسټ دا ټولو دومره سرچ کوي د بیکاري او د بیروزګاری څخه چې حد یې نه و. نو خو د دې څه دا معلومیږي چې دا خو 1.5 نفره دلته خپل کمنټ کې انټرنټ ته لاسرسی لري. داسې په زرهاو ځوانان زموږ په شهرونو په کلو بانډو کې وزګاره ناست چې څوک یې په کیسه کې نه دي. د هغوی د تعلیم د هغوی د کار د هغوی د ژوند د هغوی د راتلونکي په باره کې فکر نه کوي. بالاخره هغه ځوانان په کاشاکي لارو باندې ځي نورو هیوادونو ته چې هلته دي موږ تاسې شهیدان یو چې هغوی سره څه ظلم کېږي. بیا هلته چې کوم ظلمونه ورسره کېږي زموږ چارواکي ماشاءالله دي داسې ورته ناست دي لکه په هېڅ شي نه یې خبر. نه به د دې ډیپلوماټیک خلک هلته څه ووایي نه به دلته بهرنی چارو وزارت څه ووایي بس همداسې چپ خوله ناست دي. یعنی داسې یو ډول سره ګیري لکه د افغانستان ځوانانو د افغانستان عام ولس ته چې ټول نړۍ یوه سلا سوي که زموږ چارواکي دي که نړۍ د همسایه هېوادونه دي ټول ورته په یو سلا سوي چې څنګه کولای شي چې دغه ولس چې اوس یو څه مړ ژوان دي دا هم په مځکه باندې دغسې ژوندی نه باسي او شخ نور هېڅ هم سړی کله نه کړی داسې فکر.
ډېره زیاته مننه. فقط په آخر کې به ځوانانو ته تاسو خبرې ولرو چې دغه وضعیت سره دوی څنګه سازش وکړي که ورځ تر بلې په دوی باندې محدودیت وضع کېږي څنګه خپل ځوان مخکې سي او ډېر زیات فکر ور باندې ونه کړي او ډېر زیات بد اثر پرې باندې ونه کړي.
زه خپل ځوانانو ته دا وایم چې زما په خپل ژوند کې تقریبا ما 15 نظامونه لیدلي چې اغوشتي راغوشتي دي. نه لومړی نظام هغه د ډاکټر نجیب الله نظام و چې د منځه ولاړې مجاهدین راله. د مجاهدینو د نظام څخه بیا یو بل نظام جوړ شو چې هغه ته ټوپکیان ویل. هغه یو نظام و یو سیستم و چې هغه هم د منځه ولاړې بیا طالبان راغله. بیا طالبان هم د منځه ولاړله بیا جمهوریت رالی. جمهوریت هم د منځه ولاړې بیا طالبان راغله. زه وایم د افغانستان ځوانانو ته زه وایم چې هره توره شپه چې دا هغه رڼا لري هره توره شپه. نو په داسې حالاتو کې که څوک ستاسو سره ظلم کوي ستاسو حقونه نه درکوي ستاسو حق خوړل کېږي تاسو الله تعالی ته صبر وکړي په خپل هر لمانځه کې په خپل هر عبادت کې تاسو د الله تعالی څخه دا دعا وغواړي چې خدای تعالی دغه توره شپه چې پر تاسو باندې راوستلې ده دا در باندې رڼا کړي انشاءالله رحمان. په دغه دنیا کې که څوک ستاسو غږ نه اوري په هغه دنیا کې په اصطلاح چې څوک دي هغه ستاسو غږ چې زموږ پر سرونه څوک دي هغه ستاسو غږ تاسو مایوسه کېږي مه ورته کښېنی انشاءالله صبر وکړي د صبر میوه چې دغه خوږه ده انشاءالله زه په دې باور یم که نن نه سبا که سبا نه بل سبا که نه کال کال نه دوه بعد به انشاءالله موږ او تاسو د یو ښه ژوند خاوندان اوسو. نو ځوانان که په دې باندې پوهېږي چې موږ سره داسې مایوسانه چلند داسې روان دي خپل ږغ دې پورته کړي. په ږغ پورته کولو کې څه خبره ده ولاړې سه د مشرانو سره چې کښېني ولاړې سه د چارواکو سره چې کښېني خپل حق ته وغواړي ځکه چې حق غوښتل کېږي ورکول کېږي نه.
بلې ډېر زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ. کور ودا.
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ځوانانو د حقوقو په اړه خبرې وشوي. تربیه پرځای کې چې است علم مال او ملګری.
Oh, Yeah.